تجربه کوي. هغه زیاته کړې په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته له خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. په همدې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هېواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقونو د شورا د پریکړې لیک شاهدان وو. د بشري حقونو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو په برخه کې ګټور تمام شي.
فرهنګ مافیا تر افغانستان است.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ادعا کړي چې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت لمخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان تجمن دی او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو پر وړاندې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقونو غنو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقلیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبريالانو د حقونو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اگست میاشت کې ویلي و چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه ندیده ونیسي، بلکې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي و چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1940 کال کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقونو او وقار کې مساوي وګڼل شي د بشري تاریخ یو له مهمو لاسترارونو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقونو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقونه زموږ بنسټیزې ورځنۍ اړتیاوې. د 2025 کال لپاره د بشری حقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې څلورویشت ساعته پر ویب پاڼه خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی؟ تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکی او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوي چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. د لارې د اکتوبر په 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولې دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونی افغان مسول خان جان الکوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده. څکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چیرته نشولل دغه مالونه په دغه سټانډرډ باندې نه اروپا ته لیږل شي نه خلیج ته لیږل شي نه بل مرد او اوس چې د پاکستان د میوه وخت یو په دې کې زه فکر کوم چې د شپېتو پیسو نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته ځان رسیږي
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار ترڅنګ چې د لارو بندیدل دواړه لوري زیانمنوي وای دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی تجارت باید دوام ولري د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ته دا نه تړل کېدای شي او نه دی وتړل شي دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارکو شانګهای او ایکو د دې غړي وو او دلته توافقنامې موجودې دي د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوقي تضمین کړی دي
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې بختر اژان سره په خبرې تازه مرکه کې دا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوري د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورسپانې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان د دوه اړخیزه سوداګرۍ ته اجازه ورکړي خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ د سعودي عربستان په قربت توپ د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د خبرې د نومبر په دیشمه شوې وي او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه هودلو په شرط خبره تایید کړې وه خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی په دې اړه بې خبري خوده وه اندرابی د نومبر په 18مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وو اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي د طالبان حکومت بیا د ملاتړ دایدا په وار وار رد کړې ده د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پاکستان تران کړی چې سوداګری سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګری زلارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي خو لارې لا هم تړلې دي دا ترینګلتیا وي د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې یوې موضوع ته د دریو اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په جګړه کې د واشنگټن هڅې برخلیک ټاکونکو یاد کړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوی چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبې په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یو عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېښت دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د بریتانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوي چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اتلانتیک سیمې د ګډ امنیت لپاره یوه مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې بریتانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې له مخې به یې اوکراین د ختیز ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري د ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پاوز شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي
دغه هیواد له خوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کیږي د مسکو په ګټه دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال څلور ویش ساته پر ویبپاڼه خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کوي facebook.com/azadiradio ادرس دی. د فیسبوک په پاڼه کې هم زموږ ټول خبرونه راپورونه او دغه راس کولې ویډیوګانې ونځورونه لیدلی شئ. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پاڼه دغه راس په ټیلیګرام او انستاګرام کې هم ازادي رادیو د لاسرسي وړ ده. د واتس اپ چینل هم لرو. هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولی شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه چې د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ یو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلسکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړ شوي. چلیوي خو زندانیان په کې مصرف شوي او بلوري ته د دوی پوینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامې درای شي. په خوانیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په پروګرامونو ځان نه سمبالوي. خو د حرفو په برخه کې بیا د موټر سایکل د ترمیم، فلزکاری، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکاری په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال رو ریتو ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. دی ورزش په باره کې دی شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سریز رکر خوب دي دی لپاره خې دي په آینده کې موږ دی باندې وزو دي موږ سبقونه دي موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی زکه موږ به ناکام نه راځو. موږ بدل تصدیق کړي نو راتلونکي کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګردیز زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټورې بولی وايي. د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وايي
ولا جرمونه کوي خال دې بیکاره واجی جرمونه کوي بیا دلته خ زده کړې روانې دي انداسې خیاته د لورا او ډیر خلک داسې روغل بندیان و چې هغه یې چی نه وزده بیچی بنا پیدل د زینه جو وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق مر د دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول
د سکسان راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لویه سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو ګټه تر واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسولین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل
دی انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تر شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پیوز زده کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطی کې او په موټر سایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چاره خپ مخ روان دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامې په لار باندې واچو او ترڅو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکړل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سمبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 15 سو بندیان موجود دي چې د ځای مسؤلینو په وینا ډېرې جنایي جرمونه او یو برخې د نشې توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېری کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري، لاغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوق نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق، یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي، او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولی داسې په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې د ستونزو سره مخامخ وي، نو دا کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځي لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بیل بحث. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسون نه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. منګه ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیم له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوي. هغه افغانان چې غواړي د ایران، ایران د ترکی او په دې لار باندې چې بیودات به خي ډیر دي ورډي چې مثلا اروپا ته لار شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې دغه سختي او باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حدا دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تک په یو سیالي باندې تبدیل شوه ده ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لار شمه نو د ما ژوند به جوړي یو توربوري یا د خپلوان چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحت وي پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډېرې بیودات لا هم زیاتېږي نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د موږ خپل ژوند له لاسه ورکړی دا مسله ډېره زیاته مهمه ده اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه یې نه ده ورکړې ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کېږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده په دې هکله قوانین د هر هېواد فرق کوي په دې کې د موږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچره دا وضعیت هم د دوام وکړه څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټولې د ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مسارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په داسې طریقو باندې چې زی لکه اوس چې اکثر افغانان وزي د غلطه ده غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هېواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده. خدای مو کړه کم غمی زره منسته کیږي نو بیا اول قربانی خو انده په خپل کسان دی او به کورنۍ دی چې موږ په تاسو هاو په سل هاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله مس باسه تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکله مو روحانه خبرې وکړلې کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیره زیاته ده. نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي. تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډیرې ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیره رولانډه شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه.
بله مسباس ابسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړه. خپل لغو کسانو څخه یاستې چې ډیر مسافر کړی دا د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکړه. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سړي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي څه رقم دوستانه وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي.
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نور هیوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخیږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاوره هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانانو سره راټولېدل ناست ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یا دلته ځان عیار کې ژوند خوشبندو کې نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق به یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ځای کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي، خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
ما جانا ما لنگیدا ما جانا ما
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Shreya.